دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
حضرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال
ولسمشری معنی خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل پلاوی نن سهار د امریکا پلازمینې ته رسیدلی.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سپینه واڼه کې وویني.
ولسمشر غنی سره لومړی مرستیالی امر الله صالح، د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محیب او یو شمیر چارواکي په دې سفر کې مل دي.
ولسمشر د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی امریکا ته د ولسمشر د سفر په اړه د افغانستان ملي تلویزیون ته وویل هغه شمنه چې په تیرو دوه او دریو میاشتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشرۍ په اعلامیو کې خبري شوې د ولسمشر غنی او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د پراختیا بشري مرستو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی او ډیپلوماټیک ملاتړ د عملي کولو او نهایي کولو په اړه د نظر تبادله کیږي. وسلوالو طالبانو امریکا ته د ولسمشر غنی سفر بې ګټې بلل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د افغانستان سره همکاري تجمن دي او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد د صدر اعظم راستیل شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د خبرې پرون د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر 13 اونۍ له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلو چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع ته سره ورسیږي. خو د نږدې نهه میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبري کړي. د تاجکستان د ولسمشرۍ د رسمي پاڼې پر اساس رحمان له خپل ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبري وکړي. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنی حالت د کړکېچ د زیاتېدا او د سیمې پر امنیت د منفي اغېزې سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پای ته رسیدا ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د جګړو د زور او پراخېدو له امله د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی. دغه کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور پرون ناوخت امریکا غږ آشنا ته وویل چې د غبرګولې د میاشتې په وروستیو دریو اونیو کې په جګړو کې 415 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې. مشکور وویل چې د غبرګولې د میاشتې له 8 نیټې څخه تر 16 نیټې پورې په افغانستان کې په جګړو کې 144 ملکیان وژل شوي او 314 تنه نور ټپیان شوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د لوګر ځایي چارواکي د ازرې ولسوالۍ د سقوط خبر ناسم او تبلیغاتي بولي. د لوګر د پولیسو وایان ګل حیدر احمدی ازادې رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده او تر دې مهاله یادې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دی وایي ولسوالۍ له افغان ځواکونو سره د دښمن تبلیغاتي جنګ پیل کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو وایان ایمل مومن وایي تیره ورځ یې هم په یاده ولسوالۍ کې هوایي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان شوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ادعا وکړه چې یاده ولسوالۍ یې سقوط کړي او 500 سرتیري ژوندي نیولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړي چې د ده د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ قصدي وژل شوی. اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو پر مهال وکړه. اڅکزي ادعا وکړه چې عثمان خان په ناجوړۍ نه دی مړ او د ناروغۍ پر مهال ورسره ظلم شوی. اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته یې کړل چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې د ته خبرداري ورکړل شوې چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ 13 اونۍ په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه په ورځ د 18 کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړې چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربې لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت وایان مرزیا لانګو د عثمان کاکړ مړینې طبي بللې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کرچ ښار ته نږدې د ایران د اټومي انرژۍ په مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. د دې راپور سره سم تر اوسه په کارچ کې د ایران د سنټریفیوژن د ټکنالوژي پر شرکت د برید مسولیت لا هیڅ په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیو یارک ټایمز ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکې په کارچ کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې مشران به په هغه دوه ورځنۍ سرمشري کې چې نن یې پیلوي له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژي او د هنګري د همجنس پالانو او نورو جنسیاتي لږکیو د نوي لانجمن قانون په اړه چې د ښوونځي په درسي حساب کې په دې اړه له موادو څخه پر استفادې بندیز لګوي خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې مشران به پر دې مسلې چې آیا د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو غونډه راوبلي او کنه هم خبرې وکړي. دغه وړاندیز د فرانسې او جرمني استازو په وروستۍ شیبه کې یادې سرمشریزې ته د یوې احتمالي حل لارې په توګه وړاندې کړ چې که دا غونډه وکړه شي له روسیې سره د دې ټولنې اړیکې چې د لا خرابېدو پر خوا روانې دي ورغوي. خو یو شمېر اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې تر هر ډول یوې غونډې مخکې باید په اړیکو کې پرمختګ شوی وي او د دې ټولنې په تیره بیا د ختیځې اروپا یو شمېر غړي بیا له کرملین سره خبرو اترو ته اندېښنه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو نه وړاندې کوم.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري.
لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی یو لوړ رتبا دولتي هیئت سره واشنگټن ته رسیدلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی به د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
ل سپتمبر میاشت څخه مخکې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، طالبانو زیات شمېر ولسوالۍ نیولې دي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې موضوع هم و.
ډېرې ولسوالۍ چې نیول شوې دي د ولایت مرکزونه یې محاصره کړي. دا ښکاري چې طالبان هڅه کوي په بشپړ توګه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا مرکزونه ونیسي.
خو د افغانستان د پاوز چارواکي وایي چې دوی د طالبانو په وړاندې ولاړ دي.
طالب به خدا غبانم په قران قديم کې دل د زندگی باد شوه. اي جاي ور خطاينيس، اي جاي تشويش نيس، اي جاي هیڅ نيس.
د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو په نشتون کې طالبانو پر ځان جالي باور پیدا کړی دی.
ول دی هاف دس فیک.
دوی دا جالی عقیده لري چې بهرنیانو ته مات ورکړی ده. دا د افغانستان د ځواکونو د ماتې مسأله ده.
نو د متحده ایالاتو لپاره خان دا د چې طالبان د مذاکرې میز ته راکاږي. د سپینې ماڼۍ ویاندا جنسا کې وایي په دې مسلې به ولسمشر جو بایدن له ولسمشر غنی او د ملي روغې جوړې د عالی شورا له مشر عبدالعبدالله سره د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبرې وکړي.
How we can work together to ensure
څنګه کولای شو په دې مسالې په ګډه کار وکړو او دا ډاټ تر لاسه کړو چې افغانستان به یو ځل بیا هیڅ کله د ترهګرو ډلو لپاره په امن ځای بدل نشي او امریکا ته تهدید پیښ نه کړي. موږ څنګه کولای شو چې په ګډه د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړو او نورې مرستې چې امریکا ورته ژمنه ده.
پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي چې د جمعې د ورځې غونډه زیاته سمبولیک ده.
دا بلنه د دې نه ده چې امریکا په افغانستان کې دخیله پاتې شي او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. که څه هم عسکري له دې ځای څخه وځي، همدارنګه دا ډیره مهمه ده چې ډاکټر عبدالله او ولسمشر غنی دواړه راځي. زه فکر کوم دا د یو والی ډیره مهمه او روښانه نه ده چې په کابل کې ورته اړتیا لیدل کیږي.
په داسې وخت کې چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل اوږده جګړه پای ته رسوي، له افغانستان سره به د 2.5 میلیون ډالر بشري مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس 13 میلیون کسان مرسته اړتیا لري او لکتر لګا 15 میلیون کسان په دننه هیواد کې بې ځای شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا
غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوم. د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې د دوو نورو اونۍ لپاره د شوونځیو په هنتونو د دروازو د تړلو پریکړه کړې ده. د عام روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې 415 اتیا ناروغان د کورونا په ناروغۍ مړه شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری
په رپورت کې واوري.
د امي روغتي وزارت وی دغه وزارت د تخنیکی غونډې د چاړشمې د ورځې د پریکړې مخې په افغانستان کې د دوه نورو ونیو د پاره خونځي پانتونونه او د خلکو د ټولېدلو مرکزونه تړلي پاتې شي. د امي روغتي وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی دا پریکړې په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده.
دا چې اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی په هیواد کې کېږي، د امي روغتي وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې پر اساس باندې کوم محدودیتونه چې مخکې وضع شوي د دوه نورو اونیو لپاره، یعنې د روانې میاشتې چنګاښ یا سرطان د میاشتې تر اتلسمې نېټې پورې دغه محدودیتونه تمدید یعنې وغځول شو.
د افغانستان حکومت د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پرلپسې زیاتوالي وروسته لومړی د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدلو مرکزونه وتړل، او بیا یې د غبرګولي په دویشتمه په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ټول تعلیمي مرکزونه د دوه اونیو لپاره وتړل. د عامه روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په ټول هیواد کې ټول دولتي او خصوصي تحصیلي ادارې، ښوونځي، انسټیټیوټونه، پانتونونه، کورسونه، دینی مدرسې، وړکتونونه چې د څوارلسم کال د غبرګولي له دویشتمې ورځې څخه د دوه اونۍ دپاره رسخت شوي وو، د چنګاښ تر اتلسمې نېټې پورې د دوه اونۍ دپاره یې رسخت اوږد شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت هم ویلي چې په ټول هیواد کې د لوړو زده کړو موسسې د دوه اونۍ دپاره رسخت شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې پر مهال د کورونا وایرس مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوي. د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس د 1918 نوو پیښو د سب خبر ورکړي. دغه وزارت پر سیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې په دغه موده کې 13 کسان د کورونا په ناروغۍ مړ شوي هم دي.
تر څو چې ساتونه کې شپږ زره یو څلونه یې مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د وټ په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې تست شوي دي، چې د دې چې مليڅ کې یو زره 918 تنه مثبت وو، چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو د پو یو د 0592 ته ورسېدل. په یاده موده کې شپږ سو ونه کسان راغلي دي او متاسفانه
درې شپږ کسان خپل ژوند لاس ورکړي. د امریکا وزارت د رسمي شمیرو د تیرې شنبې له ورځې تر نن پنجشنبې ورځې پورې په افغانستان کې 315 تنه ناروغان د کورونا په ناروغۍ مړ شوي. دغه وزارت شمیرې ښیي چې په دغه موده کې ټول 1,255 مشکوک کسان د کورونا لپاره معاینه شوي، چې 1,902 تنه پایلې مثبتې ختلي. د دې راپور له مخې اوس مهال افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ د مړ شوو شمیر 3,509 ته رسیدلی دی. د امریکا وزارت لخوا په اعلان شوی نو محدودیتونه کې د جمعهتونو لملا امامانو څخه غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال دی لکه تلګه یو نیم متر واټن وساتي او امکان تر حدا دی د جماعت لمونځونه په آزاده فضا کې وکړي. همداشان دوام وسیتو چلوونکو سپرلیو نه هم د ماسک کارولو غوښتنه شوی او ویل شوی چې د بندیانو کورنۍ دي تر بلې پریکړې پورې په زندانونو کې له بندیانو سره د لیدو کاتو څخه ډډه وکړي تر څو بندیانو ته د کورونا وایرس سرایت مخه ونیول شي. همداشان په دې لامه کې ویل شوی چې ټول دولتي کارکوونکي چې عمرونه یې د 55 کلونو پورته دي او یا په مزمنو ناروغیو لکه د شکر ناروغي، زړه ناروغي، سرطان یا هغه مېرمنې چې سلون میاشو څخه د زیاتې مودې لپاره امیدوار دي خپل کارونه دي له کور څخه وکړي. په لامه کې تر دوه اونیو د لامبو د حوضونو، عمومي حمامونو، سونا کلبونو او د سپورت سیالیو د بندیدو پریکړه هم شوي او ویل شوي چې رستورانونو کې باید د دوه کسانو ترمنځ د یو نیم متر ټولنیز واټن په نظر کې ونیول شي او هڅه دې وشي چې رستورانونه خپلو مشتریانو ته په آزاده فضا کې خواړه برابر کړي. د دې اعلامې له مخې د دوه اونیو لپاره په بندو ځایو کې د فاتحي د عمومي مراسمو د ترسره کېدو د بندیدو پریکړه هم شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جرمني له رهبرانو سره د مجالسو او د لیبیا د سیاسي راتلونکو په اړه په یوې غونډه کې د ګډون کولو لپاره په برلین کې دی. دا د جرمني په نوښت دوهمه غونډه ده چې په لیبیا کې د سولې او ثبات په اړه رابلل کیږي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
جرمنی او ملګرو ملتونو په ګډه د برلین کانفرنس رابللې څو د تیرو هڅو په دوام په لیبیا کې جګړې باندې او له یو باثبات حکومت څخه ملاتړ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ جرمنی ته ورسید. دغه جګپوړه ډیپلوماټ د لیبیا په غونډه کې برخه اخلي او د جرمنی د مشرانو په شمول د اروپایي هیوادونو له یو شمېر رهبرانو سره ګوري.
موږ د نړیوالو او لیبیایي شریکانو د راغونډولو لپاره یو مهم کانفرنس لرو. فکر کوم دا د لیبیا لپاره چې د ټاکنو په لوري درومي اوربند ساتي او له هیواد څخه بهرني پوځیان وباسي د نړیوالو ناتړ د تقویه کولو او دوام لپاره یو فرصت دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ل خپل جرمن سیال سره د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې ل لیبیا سره د لازم مرستلو لپاره اجماع شته.
موږ د خپلواکۍ باثبات متحد او خوندي لیبیا لپاره چې د بهرنۍ مداخلې نه په امان کې وی ګډ هدف لرو. د لیبیا ولس یې لایق د ایداد سیمه د امنیت لپاره هم مهمه ده. د دې هدف لپاره باید ملي ټاکنې د دسمبر په میاشت کې ترسره شي. په دې معنی چې د اساسي قانون او حقوقي مسایلو په اړه عاجل موافقې ته اړتیا شته چې په ترڅ کې به یې ټاکنې خوندي او باثبات شي.
لیبیا په 2011 کال کې د ناتو په ملاتړ له پاتون روسه چې پترڅ کې د غیواد رهبر معمر القذافي له واکل لري کړی شو سیاسي بے ثباتی تجربه کړی ده. د اکتوبر په میاشت کې د اوربان له موافقې نه مخکې ملک توایفي حکومتونو د هیواد بیلابیل برخې اداره کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني وروسته فرانسې ته ځي او د غیواد له ولسمشر سره ګوري. همدارنګ بلینکن واتیکان ته هم سفر کوي او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې او د انسانانو د قاچاق په اړه په یو لړغوندو کې برخه اخلي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ایران په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو نوي رپورټ کې چې د بشري حقوقو لپاره د دغه نړیوال سازمان د عالی کمشنري دفتر تیار کړی، لدی عمله د ایرانی چارواکو غندنه سوي ده چې پر ولس باندې د خپل کنټرول د خوندي ساتلو او د خلکو د ډارولو په خاطر د توقف په دوران کې قیدیانو ته د شکنجو ورکولو او د کاذبو اعتراف لاره له جزایي قانون څخه په استفاده تورن سو کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکوي. له جنیو څخه بعد امریکا جغ د خبریالي لیزا شلاین در الیجلی رپورت خلاصه زموږ همکار سي سليمان شاه پاستا
دروابره. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري د دفتر په دی تازه ریپورت کې راغلي دي چې د ایران د کمزوري اقتصاد او د خلکو د ژوند د سطح درالوېدو او د کوونکو نس د پندېمیک یا وبا لخبرېدو وروسته د اجتماعي او سیاسي فشارونو د زیاتېدو په وجه نارامي او احتجاجونه پیل شوې دي. د ذکر شوو ستونزو او مشکلاتو باوجود چارواکي نه د با مقصد او با معنا اصلاحاتو په لټه کې دي او نه په دې بحراني حالت کې لولس سره د شفقت او صمیمیت پر بنسټ عمل کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې تازه ریپورت لمخه پر ولس باندې د خپل کنټرول د ډینګول په خاطر د جزایي قوانینو تطبیقولو ته مخه کړي. د بشري حقوقو عالی کمشنر میشل بشالت وای چې د مثال په توګه د هغو جرمونو په وجه باندې د اعدام سزا اورول کیږي چې د نړیوالو معیارونو پر اساس داسې جدي جرمونه نه دي چې د اعدام سزا ایجاب کی. نوموړی وای
ان وایولیشن اف هیومن رائټس لا death sentences are also frequently imposed based on forced
پخکارا او سرګند توګه ل بشري حقوقونه سرغړونه کیږي او په زیاتره مواردو کې ترنشو کسانو ته د اعدام او مرګ سزاګانی د هغه اعترافونو پر بنیاد باندې ورکول کیږي چې د یوې عادلانه او منصفانه محاکمې د روحي برخلاف توقيف او اسارت په دوران کې ورنه د زجر او شکنجه په وسیله اخصل شوی او انساني کرامت په پام کې نه نیول شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وای چې یوازې د 2000 میلادي کال په دوران کې 218 کسان چې نه هتنه خزي هم پکې شامل وي اعدام شو، خو چارواکو صرف د یو نوي قیدیانو د اعدام خبر ورکاو. نوموړي وای چې سکال 59 کسان اعدام شوي دي چې په دې جمله کې شپږ خزي قیدیان هم شامل دي. مرمن بشالي ټول دواتیا ماشومان هم د اعدام منتظر دي چې له دې جملې نه څلور کسان په حتمی ډول د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنر په دې رپورت کې ذکر شوی دی چې په ځانګړې توګه قومي او مذهبي او ځینې نور اقلیتونه ظلم او تیری په زور او جبر د غایبېدو او د اعدامېدو له خطر سره زیات مخامخ دي. په دې رپورت کې د ایران د امنیتي ادارو د منصبینو لخوا د احتجاجي مظاهرو په دوران کې له احتجاج کوونکو سره نامناسب چال چلند، بشری حقوقو د سازمانونو د مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو د ډارولو او ربړولو په اړه شواهد راجمع کړي دي چې زیاتره په قصدي او عمدي ډول جنایي محکمو ته د محاکمې په منظور راجې شوي دي. نوموړی وایي تر ننه پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د پایمالولو په اړه د چانه تپوس او بسخواست نه دی شوی. په خاصه توګه په متداوم ډول د سرغړونکو بې تفاوتي زمونږ د تشویش او اندېښنې سبب شوی. په ژنیو کې د ایران سفیر اسماعیل همانیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنر رپورت رد کړ. کم رپورت چې نن وړاندې شو د یو شمېر هغو هیوادونو هم فکر کسانو د سیاسي مینډیټ په بنا تیار کړی دی چې له ډېر وخت نه د ایران پر ضد د عینات او خصومت نه ډکه برنامه مخ پر وړاندې بیایي. د ایران سفیر دا وکړه چې حکومت یې د بشري حقوقو د تقویه کولو او ساتلو په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، په پاکستان کې ملت پال پښتون عثمان کاکر پرون په نارام او بلوچستان کې خاور ته وسپارل شو. د نوموړي کورنۍ د هغه د مړینې تور په پاکستاني استخباراتي ادارو لګولې. د هغه ګون پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د پاکستان د سنت غړو د عثمان کاکر د مارک په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د کورنۍ تورونه بیا ځای بللې. عثمان کاکر په خپل سیاسي سفر کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې خلاف و او په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو لپاره پیژندلې څیره وه. شهناز نفیس د نوموړي سره څموده مخکې مرکه کړې وه او تاسو ته وړاندې کوم
خبره دا ده چې دا سیمانه درې څلوېښت کاله په یوه معنا باندې بیا په دوه مرحله کې بیا شل کاله سیمانه دا پالیسي د پاکستان غو منفي وه، افغانستان په تاوان و، دا ګرد کوتون حالت و. اوس بیا دا نه نو ستاسو څه خیال دی چې دا به بیا مثبت نو نو د دې هېڅ امکان نشته چې دا به مثبت وي. د دې هېڅ امکان نشته. د دې ذمواري د یونایټډ نیشن ده، ملګري ملتونه ده او د هغوی ممبرز هیوادونه ده، د غړي هیوادونه دا ذمواري جوړیږي. او په دې کې معنا چې کوم کوتونه افغانستان کې مذاکرات او د مذاکرات له لارې دا مستحل کول غواړي، دا د هغوی په ذمواریانو کې راځي. د افغانستان ټول ګاونډیان چې دي دا بل دې خبرې ځه باندې هیڅ په افغانستان کې به مداخلت نه کوي. هر ګاونډي چې دي او د دوی کمې غوښتنې دي، او زما خو دا خپله دا رایه ده چې افغانستان کې تر هغو پورې به مداخلت رواني اور امن به ثبوتاش کیږي تر څو پورې د اسلام آباد غوښتنې مطالبې چې دا نه منسي.
اوه
څه دي مطالبې غوښتنې؟ ودا خو څو د افغان ته معلومه نه ده. دوی پر کابل باندې د خپل خوشي حکمرانی غواړي. د افغانستان ټول خارجه تعلقات سي دي هغه د اسلام آباد تابع کول غواړي لکه د فرنګي سي کومه پالیسی و فرنګي استعمار فرنګي سامراج کومه پالیسی و هغه پالیسی د دوی ده د پنجاب ده نو چې روسانو ته حق نسته امریکانو ته حق نسته ناتو ته حق نسته نو پنجابي تم په کار په افغانستان کې د حق نه وي چې هغه معنا د خپل خوشي حکمرانی د خپل خوشي خارجه پالیسی سره د یالته مسولیت کوي او په دې کې دا دی چې دوی معنا ځنې داسې ښکار کوي چې داسې پټ غوښتنې د مذاکرات مخته نه ځي شاید دوی غوښتنې چې دي لاغه خوازه معنا هغه ته ریسپانس نسته او دا افغانستان کې څه مداخلت سوري د پاکستان حکمرانانو څخه کړی دی معنا دا د پاکستان په خیر نه دی تمام سوی دا د پاکستان په خیر نه دی تمام سوی نو لیازه تر ټول بهتر لار ده دا چې افغانستان یو آزاد مستقل هیواد دوی پیژې خپل کار پیژې پاکستان په کار د دې خپل ملک د نه نه سیمانه دلته د پښتون د بلوچ د سندي د سرایکی معنا دلته پښتنې دي مطالبې دي ډیماند دي قومي برابري د پارلمنټو د عین بلدستي او د میډیا ازادي او پالیکشن کې شفافیت او مدا او په سیاست او الیکشن کې د استابلیشمنت مداخلت بندول دا کوم غشتنې معنا د پښتانه او د بلوچ د سندي د سرایکیانو پی ډی ایم اپوزیشن د ګورو سکم غشتنې دي په کار دې ته توجه ورکول سي او دا دی په اخباراتو کې مرکړي دي ورځپاڼه کې او میډیا باندې مرکړي دي پارلمنت کې په وار وار باندې وړاندې کړي دي چې لا بیا تر 50 بیا پوری دا تنظیمونه دي او دوی وایي پر دې باندې مشه پابندیانې لګوي مګر خبره دا داس دا د دې تنظیمونو بنیاد څه دی دا ماشالله یا حکومت یې شنو زاولا کې او دا دې بنیاد د اکثریت تنظیمونو په شو هغه په دیو چې په پاکستان کې د نننه سکم جمهوریت عمل دی دا نه کېاله د پښتون بلوچ سندي سراکین بلتون سره پنجاب سره برابرۍ غواړي او حقیقی فیڈریشن واڑی داینو د قانون حکمرانی واڑی اور ورسرا د سینټ اختیارات واڑی
درنو او محترم اوریدونکو بل خصوص محترم مایندو او خویندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یا وار وار په پاکو بو او صابون ومینځي که چیرته زیدی افونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو ور استفاده وکړئ او دوم ور لږ نه استفاده مکوئ څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي کوشش وکړي د غول تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مور کوي کچې ری تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس نه نږدې نه ونسی د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او د سکاشنه استفاده وکړئ په هغه ځای کې چې ګڼه ګونه وي کوشش وکړئ الته ډیر تک او راتک ونکړئ او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکاشنه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ اغه اشیاو باندې ستاسو پوېږئ چې هغه ملواسي کوشش وکړئ یو بار مصرف د سکاشنه استفاده وکړئ په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندي په امید
درنو
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ